طبی زده کړي. واو، میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام قدرمنو محصلینو، تاسو ټول ستړي ماشه پاندې هیله او امید يم چې روغ به یې او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یې. ګرانو محصلینو، تاسو راځي راسن کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو 15مه صفحه پیدا کړئ. په 15مه صفحه کې د سترګې د مضمون اړوند یوه بله ناروغي چې هغه د سترګو لوړ فشار یا ګلوکوما دی همدغه پیژنو. د 10مې دورې د سترګې مضمون او د دې مضمون د ناروغیو بحث دغه پیل شوی دی. په تیر درس کې د نظر کمزوري ویژوال پرابلمس په دې باندې خبرې وشوې. د نظر مشکلات یا د نظر ستونزې چې په طبي اصطلاح ورته ریفراکټیو ایررس وایي، اومو ویل چې د نظر کمزوري مختلف ډولونه لري: مایوپیا، هایپرمیټروفیا، آسټیګماتیزم او پریس بایوپیا. مایوپیا نږدې بینی، هدف دا دی چې نږدې شیان لیدلی شي، لرې شیان نشي لیدلی. یو نفر نږدې شیان لیدلی شي، لرې شیان په سم ډول نه ویني. هایپرمیټروفیا بیا داسې یو حالت دی چې هغې ته لرې بینی هم وایي، هدف دا دی چې لرې شیان لیدلی شي، نږدې شیان نشي لیدلی. آسټیګماتیزم بیا یو بل حالت دی چې پکې ګډوډ دید ښکاري، شیان ورته ګډوډ معلومیږي. او پریس بایوپیا دا د عمر د لوړوالي له امله یوازې په لوړو کسانو کې، هغه کسان چې لوړ عمر لري په هغوی کې رامنځته کیږي، او عدسیې خپل خواص له لاسه ورکړی وي، دید غیر منظم وي، او یو سپینګیری کس یا په لوړ عمر کسانو کې ډیره عامه ستونزه وي او شیان په سم ډول نشي لیدلی. اراض ولایمو باندې پوه شو، په درملنه باندې پوه شو، وقایه باندې پوه شو. د نظر د کمزوری لپاره یوه بله درملنه هم شته ده. دا یوه داسې درملنه ده چې تاسې به تنازه حیران کړي. اوس په نوي طب کې هغه کسانو ته چې په مکمل ډول دوی نه رغیږي او د دوی نظر بیخي خراب شوی وي، د دوی لپاره ځانګړي تداوی کیږي د ځانګړي لیزر په ذریعه، او تر ډیره پورې نتیجه مثبته ده. تاسو به اوریدلی وي چې په 9 ثانیو کې بیرته نظر خپل ځای ته راځي. ځانګړې تیرافي ده، ځانګړې تداوی ده چې اوسمهال په نوره دنیا کې رامنځته شوې ده. ډیر ژر به انشاءالله دغه تداوی په افغانستان کې هم رامنځته شي، خو هغو کسانو ته ترسره کیږي چې یو کس این سټیج ته رسیدلی وي، وروستي حد ته رسیدلی وي، او نظر یې ډیر خراب شوی وي. راځي 15مې صفحې ته. د سترګو لوړ فشار ګلوکوما ډیر حساسي او مهمه موضوع ده. هغه زده کوونکي او محصلین به یې ښه زده کوي چې ټول فکر درس ته وکړي او یوه شیبه، حتی یوه ثانیه هم خپل چورت او فکر بدل نه کړي. د سترګو لوړ فشار یا ګلوکوما پلن ډول د سترګو لوړ فشار ته ګلوکوما هم وایي. یوه ناروغي ده چې په ټوله کې دغې ستونزې ته ګلوکوما وایي. اوس ګلوکوما پیژنو چې څه ډول ستونزه ده. لیکل شوي دي ګلوکوما هغه ناروغي ده چې د سترګې دننه فشار په قوس کې لیکل شوي دي انټرا اکولر پریشر. دا ډول لیکنه یا دا ډول انګلیسي متن چې نیم په یوه لیکه کې راغلی نیم په لاندې لیکه کې تاسو لومړی یا پورته لیکه کې چې څه لیکل شوي هماغه وایئ بیا پکې نه غلطېږئ. داسې ما وایي چې پریشر انټرا کولر یعنی لاندې ما ورته راکوزېږئ. اول پورته لیکنه وایي لکه انټرا اکولر بیا لاندې راځي پریشر زیاتېږي. دا خو اصلا کمپیوټر داسې یو سیستم لري چې کله یوه لیکه پوره شي خپله ماتیږي دغه متن خپله ماتیږي لاندې دوهمې لیکې ته راکوزېږي. نو ګلوکوما هغه ناروغي ده چې د سترګې دننه فشار چې دې ته انټرا اکولر پریشر وایي دا زیاتېږي. دا په کومه ناروغي کې؟ په ګلوکوما کې. لږ فکر وکړئ ګورئ ګلوکوما څه ډول ستونزه ده. یوه داسې ستونزه ده چې په دې کې د سترګې دننه فشار دخل وړي. د سترګو په داخل کې یو فشار شته دی ثابت فشار دی. دغې فشار ته انټرا اکولر پریشر وایي. انټرا داخل اکولر څه ته وایي؟ اکولر سترګې ته وایي. اکولر کلمه لکه موږ رینل رینل پښتورګي ته وایو دا ډول اکولر سترګې ته وایي. انټرا اکولر پریشر د سترګو په داخل کې فشار. موږ یو بل فشار ویلی دی چې انټرا کرینیل پریشر. انټرا مانا په داخل کې کرینیل هیډ کوپړې ته استفاده کیږي. د کوپړې په داخل کې فشار انټرا کرینیل پریشر. د سترګو په داخل کې هم یو ثابت فشار وي. ځینې وخت دا لوړیږي چې له امله یې په سترګه کې دننه یو عصب د چې هغې ته اپټیک نرف وایي د لیدلو عصب کرینیل نرف ته د هغې حجرې هغه ډیمیج کیږي هغې ته زیان رسیږي او په ټوله کې لید خرابیږي د سترګې وظیفه خرابیږي. ورک نه شئ ګورئ ډیر اسان درس خو چې له ما سره وایي یعنی فکر مو دلته وي. ګلوکوما هغه ناروغي ده چې د سترګې دننه فشار دغه لوړیږي. څه ډول پوهیږو چې دا فشار لوړ شوی دی په دې اړه خبرې کوو. خو لومړی دغه متن تر پایه پورې وایم. لیکل شوی دی دا لوړ فشار د نظری عصب د لیدو عصب چې اپټیک نرف ورته وایي حجرې زیانمنوي چې په پایله کې لید ورو ورو له منځه ځي. بالاخره لید ورو ورو زیانمنیږي خرابیږي له منځه ځي. لیکل شوی دا ناروغي ډیری وخت په پټه راځي او کله چې نښې ښکاره شي لید ډیر خراب شوی وي. هدف دا دی چې خطرناکه ناروغي ده. کله چې موږ خبرېږو چې ګلوکوما ده د سترګو داخلي فشار لوړ شوی دی لید ډیر زیانمن شوی وي ځکه د لیدو په عصب باندې فشار وي او عصاب داسې جوړښتونه دي. ګورې موږ حجرات درې ډوله ویلي دي یو لیبل سیل دي بل یا لیبایل چې موږ ورته ویلي بل سټیبل سیل دي بل پرمننت سیل دي. دماغ یا عصاب د ټول عصاب عصبي حجرات نیورونونه د پرمننت سیل دي. عصاب خو د نیورونونو نه جوړ دي هغه که محیطي عصاب دي که مرکزي عصاب دي. نو پرمننت حجرات چې یو وار زخمي شي تخریب شي بیا په اسانۍ سره نه جوړیږي. نو ځکه وایو چې د اپټیک نرف دغه حجرات دا ډیمیج کیږي زیانمنیږي خرابیږي د چا له وجې په داخل کې فشار لوړ شوی دی. فشار لوړ دی ګورئ فشار څه ډول لوړ وي لکه د ګیډې په داخل کې هم ځینې وخت فشار لوړیږي. یو نفر ده یوه مور د پرګنینسی لري د ګیډې په داخل کې فشار لوړ دی په ګیډه باندې فشار ډیر دی د ګیډې په دیوال باندې فشار ډیر دی. یو نفر د ابډومینل ډیسټینشن لري فلاتولنس لري د ګیډې په برخه کې باد لري د ګیډې په دیوال باندې فشار لوړ دی. نو هدف دا دی چې دې ته فشار ویلي. ځینې وخت په سترګه کې هم دغسې فشار پیدا کیږي. نو د سترګې فشار ولې رامنځته کیږي؟ اصلا د سترګو په داخل کې موږ مایع ویلې ده، خصوصا یوه مایع چې هغې ته ایکواس هیومر وایي. دغه مایع ځینې وخت دا تولیدیږي بالاخره زیاتیږي او بیرته وتل یې هغه بندیږي. یو طرف ته یې لار بنده شوې ده، خو بل طرف ته یې افراز هغه ترسره کیږي. نو کله چې ډیره جوړه شي نو د دې مایع په ذریعه فشار جوړیږي. دا مایع په نورو جوړښتونو باندې فشار راوړي، حتی په آپټیک نر باندې هم همدغه مایع فشار راوړي. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې انځور کې تاسو دغه فشار په ژیړو کرښو سره وینئ. دا فشار راټول شوی دی، شا طرف ته تللی دی، په ژیړو لیکو سره درته ښکاره شوی. دا ډول راټول شوی دی هغې نقطې ته ځان برابر کړی دی په کومه نقطه کې چې سترګې ته عصب داخلیږي، ځکه دلته یوه خلاصه ساحه شته ده، لږ څه نه څه آزاده ساحه شته ده. دې ساحې ته یې زور کړی دی پخوا وختونو کې ژی و ژی، تاسې به ژی لیدلی وی نه. په هغې کې کله چې اوبه وړل کېدې، که چیرې به د فشار ورباندې راوړ، زور به دې ورباندې وکړ، اوبه به یې د دې ژی خولې ته راتلې. داسې ربړین جوړښتونه وو په حیواناتو باندې به اچول کېده او بیا به یې اوبه پکې راوړې. تاریخي څه دي؟ نو هدف تا دی چې هغه فشار به دې چې ورباندې راوړ، د فشار به دا د ژی خولې ته راتلو، په دې کې به پورته اوبه راپورته کېدې. همدا ډول همدا خاصیت هم لري، سترګ هم په همدې ډول جوړښت لري. د فشار راځي دغې خولې ته راځي، په دې خوله کې دننه عصب تیر شوی دی. د دې عصب په حجراتو باندې تاثیر راوړي او حجرات یې ډیمیج کیږي. لیکل شوي ګورې، ډیر واضح لیکل شوي دي دغه په تورو لیکلو سره ښي طرف کې، ډیمیج ټو دا آپټیک نرف. دلته آپټیک نرف ډیمیج کیږي. خلاندې علتونه لیکل شوي دي، په علتونو باندې غږیږو. ګلوکوما تشریح شوه، د سترګو په داخل کې فشار لوړ شوی وي، دې حالت ته ګلوکوما ویل کیږي. په آپټیک نر باندې فشار راغلی وي، دغه حجرات تخریب شوی وي، بالاخره په لید کې ستونزې پیدا کیږي. علتونه یې څه دي؟ د سترګې د مایع یا ایکوس هیومر د خارجېدو خنډ. عام علت یې همدا دی چې د سترګې مایع، کومه مایع چې ده هغې ته ایکوس هیومر وایي. دوه ډوله مایع ده، د یوه ډوله یا یو ډول مایع چې ده هغه ډیره مهمه ده او ډیر افراز لري او ډیر تر څنګ یې ابزرپشن یا جذب لري. ډیره افرازیږي، ډیره جوړیږي او بالاخره ډیره جذبیږي. ځینې وخت د ایکوس هیومر د دې خارجېدل دا د خنډ سره مخ کیږي، بهر ته نه خارجېږي بیرته. هغه پروسه یې تشریح کوم چې څه ډول جوړیږي او څه ډول بیرته خارجېږي، په لاندې انځورونو کې درښایم. نو دا مایع ځینې وخت بند شي، هلته جوړیږي خو بهر ته نه خارجېږي، له امله یې په سترګو کې فشار رامنځته کیږي. نور لیکل شوی دی د سترګو ارسي یا جینټیکي تمایل. ځینې وخت په ارسي ډول یا په جینټیکي ډول سترګې دې ته مایلې وي، تمایل مایل ته ویل کیږي، چې ګلوکوما دې رامنځته شي. د هغوی والدینو کې دا ستونزه ډېره وي. په ارسي ډول د دې جینونه دا انتقالیږي ماشومانو ته، بالاخره په هغوی کې هم دا ستونزې پیدا کیږي. ارسي یا جینټیکي تمایل، ارسي باندې پوهیږئ، په مور او پلار یا په نیکه کې دغه ستونزه وي، په راتلونکي اولادونو کې هم دغه ستونزه بیا پیدا کیږي. دریم، د عمر زیاتوالی، له 40 کلونو پورته په دې خلکو کې ډیره وي. هدف دا نه دی چې په ټولو هغو کسانو کې چې د 40 کلونو نه پورته عمرونه دي، په دې کې دې ضرور ګلوکوما وي، خو په دوی کې د عمر پر اساس ډیری وخت ګلوکوما پیدا کیدلی شي، په ټولو کې نه وي. ګورئ، دا په یاد لرئ. ورپسې د شکر ناروغي او د وینې لوړ فشار په دې حالتونو کې وي، او د اوږدې مودې لپاره د سټیرایډ درملو استعمال، لکه مخکې ما ویل ځینې درمل دي د درد لپاره سټیرایډي درمل دي، د هغې استعمال د اوږدې مودې لپاره. دا ټول هغه علتونه دي چې د سترګو لوړ فشار رامنځته کوي. چپ طرف کې ایکواس هیومر، دغه موقعیت یو وګورئ، دومره یو ښه مفهوم تاسو ته درکولی شي چې حد پی تمام دی. چیرته ایکواس هیومر شتون لري او ویټرس باډي چیرته شتون لري؟ ایکواس هیومر د عدسی او کارنی په منځ کې دغه شفافه مایع ده. عدسیه وګورئ، د خړ رنگ کې ادا سیادا او مخه ته بیا کرنیا ده په مینس کې اکوس هیومر د پورته خاطرې کا شوی ده په تور رنگ لیکلو سره ډیر واضح لیکل شوی ده او د سره برخه چې ښکاری د دې په داخل کې بیا ویټرس باډی ده نو دغه مایه هدف ته اکوس هیومر اراز علیم بیسوی ګورې د اکوس هیومر پاړه لاندې یو بل انځور هم درته درخایم دا ډیر مهم انځور دی مخکې لیدې چې اراز علیم تشریح کړو چې د اکوس هیومر چیرته جوړیږي او بالاخره چیرته هغه بیرته جذبیږي ګورئ جوړیدل او جذبیدل دا ډیره مهمه مسئله ده یو څه چې جوړ شي باید څه نا څه بیرته جذب شي له منځه ولاړ شي دا ډیره مهمه مسئله ده د دې لپاره لاندې انځور وګورئ دوه انځورونه دي په لاندې لاندې برخه کې پنځلسمه صفحه کې لاندېني دوه انځورونه دي یو لږ پورته دی بل لږ لاندې دی د لږ پورته انځور دې باندې خبرې کوو دا نارمل دی په دې لاندې کې ناروغي ده په یاد ولرئ د لږ پورته انځور ګورئ په دې ټوله صفحه کې څلور انځورونه دي ګورئ دریم انځور په دې باندې خبرې کوم او ډیرک زده کوونکي بیا په دې هم پوهیږي چې دا انځور د کوم ځای نه ایستل شوی دی یا څه ډول انځور دی هغه نقشې په ذهن کې راوړلی شي په دې انځور کې داسې ښکاري ګورئ چې د کس پورته خواته کتلې دي یا سترګه مو پورته خواته رسم کړې ده سترګه مو پورته خواته لکه یو کس چې پروت وي د هغې سترګه مطالعه کوئ خو هغه درته په چاړه به پرېکړئ په چاړه باید هغه پرېکړل شي تر څو د څنګ طرف نه یې ښه مطالعه کړئ لومړی کارنیا تاسې ګورئ پورته خواته کارنیا د شین رنګ یې چې ورکړی دی کارنیا ګوري داسې مهادبیت لري لکه مهادب شکل لري قوس ډوله شکل لري او بیا لینز وګورئ لینز لینز ډیر واضح په مینس کې ورباندې لیکلی دی چې ایل ای این ایس لینز کارنیا مو پیدا کړه لینز مو هم پیدا کړ پنځلسمه صفحه کې د لاندینی نه یو انځور پورته دغه انځور ته رخیم په دې باندې خبرې کوم کارنیا پیدا کړی بیا لینز پیدا کړی بیا آیرس پیدا کړی د سترګو په اناټومي کې ورو ورو اوس بلدې آیرس ګورئ دوو طرفونو ته راغلی دي آیرس د دې ګوتو په ډول جوړښتونه راغلی دي دا خو دلته پرې شوي دي ځکه داسې معلومیږي د دې آیرس په منځ کې کسه شتون لري دا په یاد ولرئ ځکه د آیرس په منځ کې کسه وي اوس که چیرې د آیرس دا پراخیږي نو کسه به تنګیږي پراخیدل په دې ډول تاسو دا دوه ګوتې فرض کړئ دا به نور هم سره نږدې شي نو کسه به تنګ شي ځکه وایو چې کسه د آیرس په ذریعه کنټرولیږي کسه د آیرس په ذریعه کنټرولیږي اوس ګوره اصلي خبره بله ده چې په نن درس کې ورباندې غږیږو د لینز په دواړو خواو کې د لینز په دواړو خواو کې هغه ځنګړي عضلات دي چې لینز کنټرولوي ما مخکې درته ویلي چې هر څه به انشاءالله ورو ورو زده کوئ لینز وګورئ په دواړو خواو کې سیلری باډي دي تاسې ګورئ ډېر واضح لیکل شوي سیلری باډي دا سیلری باډي دوه دندې لري یوه دنده دا ده چې عدسیې ته حرکت ورکوي خو دی خو یې کوي ګورئ عدسیې ځوړند ساتلې ده عدسیه دا دواړه عضلې دي سیلری باډي په دواړو طرفونو کې دي ته سیلری مسلس هم وایي د دې په ذریعه عدسیه کنټرولیږي حرکت یې کنټرولیږي حرکت پورته ورکوي که غواړي چې عدسیه پراخه شي سیلری باډي سستیږي یعنی ورازادیږي تر څو عدسیه سره راټوله شي که غواړو چې عدسیه نری شي تر څو لارې شیان وګورو نو د دواړه سیلری باډي سره کش کیږي دواړو طرفونو ته نو دا چې کش شي عدسیه به هم نری شي پوهیږئ انشاءالله عدسیه به نری شي اوس یوه بله خبره کوم خپل در سره ځو همدا سیلری باډي ده چې اکوس هیومر هم جوړوي اکوس هیومر پورته مایع ده په دوهم انځور کې دا مایع هم جوړوي څوک جوړوي اکوس هیومر تاسې به په دې انځور کې دننه دوه قوس ډوله ویکټورونه وینئ د دې ویکټورونو هدف څه دی ګورئ د د سیلری باډی څخه اکوس هیومر افرازیږي، د مایع افرازیږي، دا بیا راځي د غسپینه برخه کې د مایع پرتاوي، یعنی په دې برخه کې ځای پر ځای وي، او دا اکوس هیومر مایع دا باید بیرته جذب شي، بیرته تخلیه شي، نوی باید جوړ شي، زړه باید بیرته صفا شي. اوس په کوم ځای کې بیرته دا بهر ته وځي؟ دا په ټرابیکولر میشورک کې. ټرابیکولر میشورک دواړو طرفونو ته شته دي، د اوپن انګلې دي. ټرابیکولر میشورک دواړو طرفونو ته په دوو دوو لیکو کې لیکل شوی دی، ټرابیکولر میشورک. دا به رسموی ګورئ، دا چې یو وار رسم کړئ ټول مفهوم ستاسو په ذهن کې انځوریږي. سیلری باډی اکوس هیومر افرازوي، راځي په ټرابیکولر میشور کې بیرته دننه کیږي، په دواړو طرفونو کې دا کار کیږي، او دې ته په مینځ کې دغه سپینه برخه کې لیکلي اوپن انګل. اوپن انګل په دواړو طرفونو کې هدف ته دی، دغه انګلې یا دغه زاویې اوپن وي، خلاص وي، په نورمال حالت کې اوپن انګلې دي. ګورې د کارنیې او لینز د دې په مینځ کې سپینه برخه ده، دا د اکوس هیومر نه ډکه ده، او دا بیا د سیلری باډی په ذریعه جوړیږي. کله چې دغه اکوس هیومر د سیلری باډی په ذریعه تولید شي، بیرته په ټرابیکولر مشور کې جذبیږي. دا نقطوي سوري دي، په دواړو طرفونو کې دي، د کارنیا او آیرس په مینځ کې په کنجونو کې به دغه سوري تاسې پیدا کوئ. د کارنیا او آیرس په دواړو برخو کې په دې کنجونو کې ټرابیکولر میشورک ورته وایي، د اوپن انګلې دي، خلاص سوري دي. انشاءالله پرې پوه شوئ. اوس دا خو نارمل حالت ته، لاندې حالت ته وګورئ، لاندې انځور ته. هماغه لینز هم پیدا کړي، کارنیا پورته ده، دواړو طرفونو ته سیلری باډی دي، ټرابیکولر میشورک هم پیدا کړی. ګورئ سیلری باډی په دې ځای کې دغه مواد یا اکوس هیومر افراز کړی دی، خو د قوسونه یې بیرته داسې راتاو شوي نه دي، په همدې ځای کې د قوس یې راتاو شوی دی. یعنې خواته جریان نشته، ټرابیکولر میشورک لیکل شوی دی هلته چې کلوز انګل یې د سپینه برخه کې، په منځنۍ برخه کې لیکل شوی کلوز انګل، یعنی دا ټرابیکولر میشورک دغه انګل یې دا زاویې د کنجونه دا بند شوي دي، او اکوس هیومر بهر ته نه افرازیږي. نو دا به دلته په عدسیا لینز باندې زور راوړي، د لینز لاندې په نورو جوړښتونو باندې زور راوړي، او بالاخره په ټوله سترګه باندې فشار راځي، او په ټوله کې ګلوکوما رامنځته کیږي. ګوره په لاندینی انځور کې دغه دواړو طرفونو کې ټرابیکولر میشورک دا بند شوی دی، کلوز انګلې دي. نو هغه مایع چې جوړیږي اکوس هیومر دا به زیاتیږي، او بالاخره په دوامدار ډول دا فشار لوړیږي، انټرا اکولر پریشر البته، او بالاخره د حالت ګلوکوما وای په اپټیک نر باندې فشار راځي، او دغه یوه جدي ستونزه ده. اراز علایم ناڅاپي درد پیدا کیږي په سترګه کې، کله چې ډیر فشار راشي اپټیک نرف ډیمیج شي، درد به پیدا شي، د سترګې سوروالی وي، د رڼا شاوخوا رنگین کړی لیدل، د رڼا شاوخوا رنگینه کړی لیدل، فرض په کوم ځای کې لایټ ده، بجلی ده، هغه روښانه ده، دغې په شاوخوا کې یوه کړۍ درته معلومیږي، رنګه کړۍ، داسې کړۍ درته معلومیږي، یا ګروپونو ته ګورو، رڼا ته ګورو، په څنګونو کې کړۍ وي، بل ناڅاپي لید له لاسه ورکول، دغه لید چې دی دغه په یو ناڅاپه توګه خرابیږي، ځکه هلته اپټیک نرف ډیمیج کیږي. یو نفر وایي چې زه شیان اوس نشم لیدلی، یعنی د ګلوکوما له وجې دا کار کیږي. شپاړسمه صفحه کې درملنه ده، د فشار د کمولو لپاره د سترګې څاڅکي باید استفاده شي. تر ټولو مهم یې تایمولول دی، 0.5% ډراپس دی، په چپ طرف کې دا ډراپس وینئ، تایمولول. ډوزی څومره ده؟ یو څاڅکی دوه ځلې په ورځ کې، سهار او ماښام یو څاڅکی اچول کیږي په سترګې کې، تر څو د سترګې داخلي فشار کم شي. څه ډول کمیږي یا په کوم میکانیزم دغه درمل کار کوي؟ تایمولول د سترګې دننه مایع چې ده دغه د دې تولید کموي. اکوس هیومر به په کم اندازه تولید شي تر څو ګلوکوما رامنځته نه شي یا نور پرمختګ ونه کړي، ځکه هلته باید افراز خو نور بند کړو، د کومه مایع چې نور هم افرازیږي دا خو باید کنټرول کړو چې نور افراز نه شي، او د سترګې په داخل کې فشار ډیر لوړ نشي. او د دې تر څنګ باید دوا نور کارونه هم کیږي. ګوره دا تیمولول خو یوازې د حالت د کنټرول لپاره ده، تر څو د غمایې د لنډ وخت لپاره بند کړو او عاجله درملنه وکړو. بل یو کوم کار چې کیږي هغه لیزر ټرابیکولو پلاسټي ده. ګوره لاندې لیکل شوی لیزر ټرابیکولو پلاسټي د ټرابیکولا چې ده د خلاصیږي، د مایع د وتلو لاره پرانیزي ده د جراحۍ د عملیاتو په ذریعه. خود لیزر جراحي ده، د لیزر په ذریعه لیزر تراپی ده. د سترګو ډاکټران د لیزر په مرسته د ټرابیکولا خلاصوي تر څو د مایع بهر ته ووځي. ټرابیکولا خو تاسو پیژنئ، دغه ټرابیکولا دي چې د سوري په کې د ټرابیکولر میشوارک او دغه بند شوي وي، د دې لپاره لیزر استفاده کیږي، لیزر ټرابیکولو پلاسټي تر څو د مایع بهر ته خارج شي. او بل کوم کار کیږي سرجیکل ټرابیکولکټومي، د په یو حالت کیږي که چیرې فشار ډیر لوړ وي او شدید حالت وي نو سرجیکل ټرابیکولکټومي ترسره کیږي. که فشار ډیر لوړ وي په دې حالت کې سرجیکل ټرابیکولکټومي، یعنی په دې کې د ټرابیکولا چې بند دي دا په مکمل ډول ایستل کیږي، ټرابیکولا په مکمل ډول بهر ته لرې کیږي، یعنی یوازې خلاصیږي. نه دې کې ټرابیکولا خو ډېر کوچني جوړښتونه دي، دغه جوړښتونه کوچنی پاپیلا دا لرې کیږي تر څو دغه لار خلاصه شي. په مکمل ډول ټرابیکولا لرې کیږي، دې حالت ته سرجیکل ټرابیکولکټومي ویل کیږي. او لیزر ټرابیکولو پلاسټي هغه به داسې یو حالت دی چې دغه د لیزر په ذریعه خلاصیږي، خو دا ډیری وخت نتیجه نه ورکوي. په همدې خاطر بیا مکمل دغه ټرابیکولا لرې کیږي چې د جراحۍ د عملیاتو په ذریعه دا کار کیږي. لاندې انځورونو کې دغه عملیات شوي دي، ټرابیکولا لرې کیږي، تاسو ته څه نه څه ښکاري، خصوصا په دوه منظور کې ډیر واضح دي. د وقایې لارې څه شی دي؟ د سترګو منظمه معاینه ده په ځانګړي ډول د 40 کلونو پورته کسانو لپاره. هغه کسان چې عمرونه یې لوړ دي باید هر کال منظمه معاینه وکړي تر څو په دې ستونزه باندې اخته نه شي. د شکر او فشار کنټرول ډیر مهم دی تر څو د سترګو په ګلوکوما ناروغۍ باندې اخته نه شي. د کورنۍ د سابقې لرونکي کسان د کلنی چیک اپ کوي. هغه کسان چې کورنۍ سابقه لري هدف دا دی چې په کورنۍ کې مخکې دا ډول ستونزه پیښه شوې وي، د دوی په نیکونو کې، د دوی په پلارونو کې هم ګلوکوما رامنځته شوی وي، نو د دوی دغه راتلونکی نسل دی هر کال چیک اپ کوي، د سترګې معاینات کوي. بل د درملو منظم استعمال، یعنی درمل باید پرېږ نه دي، خصوصا هغه درمل چې د سترګې لپاره یې ډاکټران توصیه کوي. اوس لپاره وخت بیخي پای ته رسیدلی دی، هیله ده د نن ورځې دغه موضوع به مو زده کړی وي. که مو نه وزده د دې خپرونې تکرار، د دې درسونو تکرار واورئ، یا درسونه درته ریکارډ کوئ، ځکه ډیر مهم اساسي درسونه دي تر څو ډیر ښه زده کړئ. راځئ حاضری اخلو، نن ورځ لسمه درسي خپرونه ده. د لسمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری اے توری دی. لسمه درسي خپرونه لومړۍ دایره. تر بل پروګرام پوهانه رین ته اجازه ورکړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.